د مشال ریډیو بل خبرونه ته مزابوري والکاکل هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې اوساته خبرونه کې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د یو تړون په خبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو د راتلونکو بل دي انتخاباتو په اړه اندېښنې او تورونه همدغسې په کوټه کې د اوبو مسله او د یمن د حالاتو په اړه د افغانستان د دریځ ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته نشر کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سرچکه. د پاکستان حکومت او اپوزیشن پر دې سره سلاسوي دي چې د 2013 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو تورونه په یو عدالتي کمیشن وڅېړي. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو په مخه جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد ویلي چې حکومت د راتلونکو ټاکنو لپاره له سرکاري وسایلو کار اخلي او ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د دې هیواد پر ایټمي پروګرام خبرې اترې نن هم دوام وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. د حکومت لخوا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار تیره شپه پر تړون تر لاسلیک وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالتي کمیشن به په دې اړه پلټنې کوي چې آیا د 2013 کال ټول ټاکنې په غیر جانبدارانه توګه سوي وي او کنه. د تحریک انصاف ګوند مخکښ شاه محمود قریشي وویل چې دا یو تاریخي تړون دی او له دې سره به د ده په وینا د راتلونکو ټاکنو په اړه په ولس کې باور زیات سي. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګولی دی چې له سرکاري وسایلو کار اخلي. په دې اتحاد کې د شریک قومي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه وکړه. تر غونډه وروسته د قومي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن چې کوم دی د انتظامی د لاندې به کوي، انتظامی د حکومت د لاندې وي، نو انتظامی والا زموږ ورونه دي خو هغوی خو د حکومت نه مجبور دي. لحاظه دا چې کوم دی د زمونږ د عدلیې د لاندې چې کوم دی نو دا الیکشن وشي. بل فنډ چې کوم دی تقسیم دی نه دوه زل دغه لیف شوی دی بجټ. نن چې کوم دی د الیکشن لپاره دی چې کوم دی نو همداسې پیسې ورکول شروع کړه. دا طریقه دی په الیکشن باندې اثر انداز کیږي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه د دې تورونو په اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د بلوچستان حکومت وایي په کوټه کې د اوبو د نشتوالي د مسلې لپاره جدي ګامونه اخلي. د صوبې د عامه روغتیا او کوټې ښار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نواب ایاز جوګیزی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په کوټه کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره لومړی هغه ګامونه اخلي چې لږ وخت اخلي.
یو وجه دا ده چې دلته لوډ شیډنګ زیات وي. که بجلی پوره وي نو موږ ته هغه کوم تودلان چې چالو حالت کې دي موږ دا اوبه پوره کولی شو. بل کوم کمرشل پلاز دي یا کمرشل مارکیټونه دي، هاسپیټل دي، سروس سټیشنان دي، دی ته یو یو انچ دو دوه انچ ډایرکټ پایپونه ورکړي دي. هغه وخت حکومت نو سر پر دې لګیا ما ډېر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو ورکاټ کړي دي.
نو بیاز جوګیزی زیاته کړه چې د هرنایی او زیارت ترمنځ د یو ډیم لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او اوبه به یې کوټې ته ورکول کېږي. خو د ده په وینا دا به تر دوه کاله زیات وخت واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د فرخندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د ایادې لپاره به دولت لاس په کار سي. د امنیت شورا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ کې په ارګ کې جوړه شوې وه. لارګ خبر شوې خبر پاڼه لیکي چې دا پریکړه د ملي امنیت شورا د خپلې غونډې په هغه برخه کې وکړه چې د فرخندې پر قضیه پکې خبرې کېدې. په غونډه کې د کابل ښاروالۍ دا غوښتنه هم شوې ده چې یو سړک دی د شهید فرخندی په نوم کړي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د شاهدو شمشیره د زیارت مخې ته تیر شوی سړک د هغې په نوم سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د میوو له یو شمیر سوداګرو سره ژمنه کړې ده چې له مرکز څخه به یو پلاوی ډیر ژر کندهار ته واستوي چې هلته د تازه میوو د تجارت په برخه کې شکایتونه وڅېړي. دا له هغه وروسته ده چې د کندهار د تازه میوو یو شمیر سوداګرو د چهارشنبې په ورځ په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او شکایت یې وکړ چې د کندهار د تازه میوو تجارت د یوه تن په لاس کې دی کوم چې د دوی په وینا سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویټزرلینډ کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د خپل سفر موده وغځوي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران په دې خبرو اترو کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه سره غږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر ویاندی ماری هارت د چهارشنبې په ورځ په سویټزرلینډ کې وویل چې جان کیری به د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره لږ تر لږه د اپریل تر دویمې نیټې یعنې نن پورې خپله د سفر موده وغځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ماښام له جان کیری سره تر یو لنډ ملاقات وروسته وویل چې د برتانیا، فرانس، جرمني، چین، روس او امریکا چارواکي باید له اوسنۍ حالت ګټه واخلي او دا احساس کړي چې داسې موقع شایي تکرار نه سي. جواد ظریف ویلي چې ایران په دې خبرو اترو کې په درنه توګه د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی دی. د دې خبرو اترو هدف دا دی چې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې پر دې هیواد په لګیدلو سختو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راسي. او د عراق حکومت ادعا کړې ده چې له یو میاشتنۍ جګړې وروسته یې د تکریت ښار له داعش وسلوالې ډلې نیولی دی. د عراق سرکاري ټلویزیون د چهارشنبې په ورځ د هیواد وزیر اعظم حیدر البادی په داسې حالت کې ښودلی چې له ځایي پوځي او سیاسي مشرانو سره یو ځای د تکریت په ښار کې روان وو او د عراق بیرغونه یې پورته کړی وو. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو په مخه جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد وایي حکومت د راتلونکو ټاکنو لپاره له سرکاري وسایلو کار اخلي.
صرف دې وخت کې دوی د خپل حلقې مضبوطولو لپاره خپل خلک راوستلو لپاره ایم پی ایس په ترو باندې او چې چرته ایم پی ایس نشته په خپل خلکو ته چې کوم دی فنډ ورکوي.
په پېښور کې د پاکستان د دې پریکړې په حق کې لاریون سوي دی چې د سعودي عرب د امنیت ساتنې لپاره به ګامونه اخلي. خو د اومنیشنل ګوند مخکښ می افتخار حسین وای
مونږ په افغانستان کې چې کم کار مخکې کړو تر نن ورځې د ضیاءالحق د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د ملک په اور کې سوځي. که نن مونږ یمن ته د سعودي عرب په خوښه باندې فوج لیږو نو دا چې کوم دی د ملک سره بد کول دي.
په خیبر پښتونخوا په بنو کې میش کډوال وایي بارانونو له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي.
کله دا بارمی نه وي، کله دا ژالی وي، کله دا تکلیفی نه وي، خو مجبوری دو امیر ته واسطه کات نشته مهرباني را وشي چې حکومت امیر سره شګړه وکړو.
د بلوچستان حکومت وایي په کوټه کې د اوبو د نشتوالي مسلې هوارولو لپاره جدي ګامونه اخلي.
زه پر دې لګیا وم ډېر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو ورکاټ کړي دي چې یار به غریب ولس ته موږ اوبه ورسو بیا به دا کمرشل بیم لیګلایز کړي او دور اوبه ورکو چې هغه د
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ په دې اړه یو تړون لاسلیک شوی دی چې د 2013 کال د ټاکنو د پلټلو لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریابی اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
تیر شپه پاکستان وفاقی حکومت او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف کال 2013 په انتخاباتو کې د درغلیو تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن په معاهده لاسلیک کړی دی. پنجاب هاوس اسلام آباد کې په معاهده لاسلیک حکومت لاړخه د خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار او د پاکستان تحریک انصاف لاړخه شاه محمود قریشی وکړو. په معاهده د ګوا په توګه د سخت د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ لخوا وکړی شو. د دواړو ډلو ترمنځ لاسلیک نه پس خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار خبري غونډې ته وینا وه چې د عدالتي کمیشن به کال 2013 د انتخاباتو غیر جانبدار تحقیقات کوي. د پوینا چې د معاهده په اوو پاڼو مشتمله ده او په دې کې د یو ټکی بدلون هم نه دی شوی. ده وویل چې د کمیشن په اړه آرډیننس به زر تر سره جاری کړی شي. د یو سوال په جواب کې اسحاق ډار زیاته کړه چې آرډیننس کې تحقیقاتو لپاره 45 ورځې ټاکل شوي دي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشي وینا وه چې حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ معاهده تاریخي حیثیت لري او ملکی پارلیمانی مشرولې د دې معاهده توثیق کړی دی. دوویل دوی غواړي چې مستقبل کې شفاف الیکشن لپاره لار جوړ شي او غواړي چې په انتخاباتو د ولس اعتماد زیات شي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شلم تاریخ کال 2013 انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق شوی و او دا خبره مخې ته راغلی وه چې عدالتي کمیشن کې به د سپریم کورټ ججان شامل وي، کوم به چې د دواړو فریقینو نقطې نظر اوري او فیصله به کوي. یادې وي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان لاړخه په حکومت کال 2013 انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګول شوي وو. د څه نه پس چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په ډیچوک کې درنه هم ورکړې وه، خو د پېښور د آرمی پبلک سکول سانحې نه پس یې د درنې د ختمولو اعلان کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو بلدیادي انتخاباتو لپاره د اومن نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې اتحاد پر حکومت تور لګولی دی چې د خپلې بریا لپاره له سرکاري وسایلو کار اخلي، خو حکومتي چارواکو د دې تورونو په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیره ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام باندې مشتمل د بلدیاتي ټاکنو لپاره سیپریخي ائتلاف په موجوده صوبایي حکومت تور لګولی دی چې په راروان بلدیاتي ټاکنو کې د ګټې ترلاسه کولو لپاره حکومتي فنګي او انتظامی طاقت کارولې کیږي. دې لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن چې کم دی د انتظامی د لاندې بکی انتظامی د حکومت د لاندې وي، نو انتظامی والے زنګرونه دي خو هغه خود حکومت نه مجبور دي. لہذا دا چې کم دی د زمونږه د عدلی د لاندې چې کم دی نو دا الیکشن وشي. بل فنډ چې کم دی تقسیم دی نه 2000 دغه لیف شوی دی بجټ. نن چې کم دی د الیکشن لپاره دی چې کم دی نو عمدہ سے پیسې ورکول شو دا طریقہ دے پہ الیکشن باندھے اثر انداز کی گی. یو دا ڈیلیمیٹیشن خدشات جاگا ڈیلیمیٹیشن چی کم دینو حکومت پا خپل زیر نگرانے کی کڑے دے دی دا خپل مرضے تقسیم کڑے دے نو چی دا خپل مرضے کڑے نو دا خود داندلی آل لیڈی شوی دا نو الیکشن کمیشن دے چی کم دینو نوٹس والی.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دو کلونو کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي صوبایي حکومت ترقیاتی پنګي نه دي مصرف کړي او اوس چې بلدیاتی ټاکنې پرانیزدې کېدو دي نو حکومتي مالی فنډونو لګولو ته زور ورکړی شوی دی.
تیر شوی کال ایډی پی 70 ارب روپۍ شي کوم دی لیفټ شوی دی دوی نه ونه لګولې شوی نو سه پورې دال لچ 60-70% فنډ یوټیلایزیشن نه دی شوی. یوټیلایزیشن څه کې چې ایلوکیشن هم نه دی شوی. صرف دې وخت کې دوی د خپل الکې مضبوطولو لپاره خپل خلک راوستو لپاره ایم پی ایس پترو باندې او چې چرته ایم پی ایس نشته په خپل ذاتی انډیویجوال خلکو ته چې کوم دی فنډ ورکوي او شی مخکې بیایي خپل پروګرام. الیکشن کمیشن هم په دې نوټس والی، کورټس هم په دې نوټس والی.
صوبایي حکومت لا تر دې دمه د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د دې نیوکو په جواب کې سند ویلی، خو تیره ورځ دغه درې واړه سیاسي ګوندونو په خبری کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بلدیاتی ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره کړی شي او الیکشن کمیشن دي د ټګۍ نه پاکو ټاکنو لپاره خپل کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې په دې مخه احتجاج سوی دی، بلکې مظاهره سوی ده چې ګواکې د پاکستان پوز دی په سعودي عربستان کې د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا ساتنه وکړي، خو په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه د دې ممکنه پرېکړې مخالفت کوي او ټینګار کوي چې پاکستان حکومت باید پر دې موضوع ټولګندیزه غونډه راوبلي او د هغوی پرېکړې ته احترام او درناوی وکړي. غلام غوس پر رپورټ لري.
درمن شریفین،
ماجدی قربان،
درمن شریفین،
د یمن د یاغیانو او سعودي عرب ترمنځ د رواني جګړې په تناظر کې دا مظاهره تېره ورځ په پېښور کې د یو مذهبي ګوند پاکستان راهیق پارټۍ لخوا ترسره شوه او د دې مظاهرې پر مهال د یاد ګوند یو مشر مولانا ابراهیم قاسمي د سعودي عربستان د مرستې په لړ کې د پاکستان د پوځ ستاینه وکړه او وی ویل
نقصان رسیدو کوشش جو پاک آرمی بور سرائی پاکستان رائے حق پارٹی دا اعلان کئی پاک فوج تاسو قدم والی پاکستان رائے حق پارٹی تاسو خرشانہ پشانہ بولاڑی
خود پاکستان مرکزی حکومت یا پوز لا تردید ما د یمن او سعودي عربستان د جګړې په لړ کې د سعودي عربستان د ملاتړ رسمي اعلان نه دی کړی خو د یمن نه راغلی یو پاکستانی ګوهر ایوب مشال ریډیو ته ویلی دی چې په یمن کې موجود پاکستانیان د حوثي یاغیانو لخوا د دړکو سره مخ دي او د یمن نه تر دې دمه د پاکستان د سفیر په شمول 1500 پاکستانیان په راوتلو کې بریالي شوي دي
پاکستانیانو الریډي ډېر زیات تھریٹس ملا شوی چې مونږ به تاسو اوچتو او داسې وغسې بیا مونږ ته د سفیر صاحب ټلیفون راغل چې جی تاسو به هلته به مونږ به راځو د سنانا او مونږ سره تقریبا 500 کسان دي نو تاسو به درته هغه ټول به اکوموډیټ کوئ خو فی الحال هم سنا کې ډېر زیات کسان پاتې دي خو مقلا کې او عدن کې لام کسان پاتې دي هلته
بلې خوا ته په پاکستان کې د حزبي اختلاف زیاتره سیاسي ګوندونه د یمن د یاغیانو او سعودي عربستان ترمنځ دغه جګړه ډېره حساسه ګڼي او دوی وایي چې په کار ده مرکزی حکومت په دې موضوع یو ټولګوندیزه غونډه راوبلي په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ په افغانستان کې چې کوم کار مخکې کړو تر نن ورځې د ضیاءالحق د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د عمل په اور کې سوځي که نن مونږ دا پالیسي خپلو چې یمن ته مطلب د سعودي عرب په خوښه باندې فوج لیږو نو دا چې کوم دی د ملک سره بد کول دي مونږ وایو چې د خپل ملک حالات کول غواړي او په نورو ځایونو کې مداخلت کول نه غواړي دا مجیبه خبره ده د عراق مضبوط فوج هغه سره خوړو لیبیا سره فوج هغه سره خوړو سعودي عرب ته چا سوی نه په یمن کې خبره ده حکمرانانو له پکای چې ټولي سیاسي پارټۍ رو غواړي آل پارټیز کانفرنس وکړي او په دې کې چې کم دینو د رائے هر سړی اظهار وکړي چې داسې فیصلو کې چې د ملک په مفادو کې نه چې هغه ملک ته نقصان رسوي
بلې خوا ته تېره ورځ په سعودي عربستان کې د پاکستان یو پلاوی د دفاع د وفاقي وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د سعودي عرب د چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې اترې کړې دي او د سعودي عربستان چارواکو د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه په دې لړ کې څه تفصیلات نه دي په ډاګه کړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له پېښور به بنو ته ولاړ سو په بنو کې میشته د کبالي سیمو کډوال وایي چې د دوی مشکلات وار له مخه وو خو بارانونو او سیلیو د دوی په مشکلاتو کې لا نوره اضافه کړې ده په دوی کې یو شمېر کسانو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په سخت مشکل کې دي او حکومت په کار دی چې د دوی غم وخوري عمر دراز وزیر رپورټ لري
بنو ډومیل تل وزیر او خواوشا کې د تیرو دوه ورځو نه باران ژلې او سخت هوا که یو خوا د خلکو ولاړ فصلونو ته تاوانونه اړولي نو بل پلو د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي د ستونزو سره یې مخ کړي دغه کډوال وایي باران ژلې او هوا یې خیمې په بل مخ اړولې او خیمو کې یې ماشومان او زنانه ټوله شپه په ویر وو دوی وایي چې باران وشي نو چې کډی وی او اخلی پخلی دره کې هم نه لګي افاربنو ډومیل اغه خیمو یو کډوال مجیب چې پخپلای ځان لا تیار کړي وایي خیمو کې د بارانونو نه په مشکل کې دي او دولت نه مدد غواړي کنی زر دې خپل سی متاستا نه کړي
مشته یو تکلیف دې تم به کې یار ته ودا وچ یو واپس کوي یو نو واپس کوي مشته د پروګرام سیټ کو یا دا کمرر ته جوړ کو یا دا خپل ته وی چې لوټ شي به گاو منه درس یو تکلیف مشته را سه دلای دی مشته سره و چې بدیا پرته وی وړ وړ کی د غاز بدیا پرته وی ژلې دم را جیتا ژلې و چې بندز جیتا ژلې و او تر پهل غون پر شوی دی یو نه دی پته شوی رغره می وپسی د خپل مشته رو کو یو شای نه نه غوړي
یعقوب خان وای شپه محل باران او ژلې لکابلای ماشومان او زنانه په ویرو
کله دا بار مینای کله دا ژالی وی کله دا تکلیفی نه وی خو مجبوری دو امیر رئیس واسطه کات نشتا را باندې دا وشي چې حکومت می سره شګړه وکړو ما ژمونه تعالو خو یو ور چغه پغه وا چغه پغه وا گئی را پیرے خبینا ندی کڑی چخپل کر چا تا خوانے ور کئی آغا لے وانا آئی وی میرزا دیر خواہشتا چی میر پل دیتا ورا چی ویلے چی میر سر نگو ناز ظلم ہوشو میر سا کڑی نبی
رفیق اللہ وائی نور دا خیمو جوان نا تنگ شوی او دولت تے دا میر علی میرانشاہ تحصیلونو واپسی پلان اعلان کڑی
تنبیون سے مستان جسا برنر بن جلے و شولا در تقریبی نر بن تیر شوال امیج دا تقریبی نر سے برداشت کوی و برداشت مکڑل امیج جو ہے کہ میر علی و دا میرانشاہ تحصیلین چی خپل واپس کمیج پل وطن تا والا جی اسی پتا پرادی وطن تا پند دلائی شی اسی تحیر اسی خپل وطن تا میج دریمی خار تحصیلین چی گیم دی میر علی و میرانشاہ دی دا میر علی میرانشاہ واپسی یا نشی ویلے نشی میج گناہ گیم کڑائی دائی متاثر دا حال کی تکلیفی نہ دے خلقی تر کڑی دی
کسا ہم دولت دا شمالی وزیرستان کڑوالو بحالی دعوی کوی او میلیون روپے دے لڑکے خرچ شوے خو پا خیمو کے جوان تیرون کی کڑوال دستونزو سخسر ٹکوی او دا غختنا کوی چے سنگا دولت دا کڑوالو واپسی لڑائی شروع کڑے نو میرالی او میرانشاہ تحصیلونو خلق چے پا مکمل توگا دا سیمینا پلکونو شمیر کے روتلی خپلو سیمو تا دے زر تر زر استا نکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خلک د یو شمیر نورو ستونزو تر څنګ د اوبو له نشتوالي هم سر ټکوي. دوی وایي یو پلو سرکاري اوبه نه ورځي په پیپونو کې او بل پلو چې په پیسو اخلي نو هغه ډیر ګران وي. د حکومت لخوا د دې ستونزې په اړه ویل شوي چې دوی به د دې ستونزې د هوارولو لپاره لومړی هغه ګامونه پورته کوي چې لږ وخت اخلي، خو دوی وایي چې د دې مسلې د هوارولو لپاره یو ډیم هم په پام کې دی. تفصیل له لنډې د مې وروسته اورو. د بلوچستان د سرکاري شمیرو له مخې د کوټې ښار د یو نیم لک کسانو لپاره جوړ شوی وو او اوس پکې تر 28 لک زیات خلک ژوند کوي. د ژوند په یو شمیر برخو کې د مشکلاتو تر څنګ د کوټې ښار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د اوبو له نشتوالي هم زیات سر ټکوي. د کوټې یو شمیر اوسیدونکو د مشال رادیو په حجره پروګرام کې د دې ستونزې په اړه داسې خبرې وکړې.
اوبه نسته، بالکل نسته. په دوی ورځې کې راځي هغه هم 15 منټه راځي، 40 منټه راځي.
دلته خو د اوبو ډېر مشکلات یا تو بالکل اوبه سته نه. موږ د ټنکرانو اوبه راوړو په 1000 روپۍ بند ټنکر.
ډېر سخت کمی دی، ډېر سخت مشکلات دی د اوبو. د
پایپونه لګولي دي، اوبه نسته. دا نوي پایپونه چې لګېدل په دې کې لا نه راځي، دوه کاله کې ژازړو خو ګر سره ستاله.
اوبه نسته په ټنکیانو کې، خلک راغواړي د برموسه په پیسو باندې. اوس 500 روپۍ دي، بیا ګرمي راځي په 1200-1300 روپۍ. هغه به مې وجمه مخکې ته نوم لیکي بعد هغه بتا ته درسیز.
د کوټې د شاریانو د ستونزې مې د بلوچستان د امر روغتیا او کوټې ښار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نو ابیاس خان جوګیزی مخې ته کښې شوې. دو ویل چې د هرنای او زیارت ترمنځ یې د یو ډیم لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې اوبه به یې کوټې ته ورکول کېږي، خو د ده په وینا دا پروژه به تر 2 کاله زیات وخت اخلي. نو ابیاس جوګیزی وویل چې دوی اوس مهال پر هغه څه کار کوي چې په لنډ وخت کې ګټه غریب اولس ته ورسیږي.
یو وجہ دا دا چې لته لوډ شیډینګ زیاتې کا بجلی پروی نو موږ ته هغه کم تو دلان چې چالو حالت کې دی موږ دا اوبه پر کولای شو، لیکن دلته تقریبا 8 ګنټې 10 ګنټې لوډ شیډینګ نو هغه اوبه موږ نو پر کولای. بل کم کمرشل پلاز دی یا کمرشل مارکیټونه دي، هاسپیټل دی، سرویس سټیشنان دي، دې ته یو یو انچ دو دو انچ ډایرکټ پایپونه ورکړي دي. هغه وخت حکومت نو سره پر دې لګیا ما ډیر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو غا ورکاټ کړي دي چې یار به غریب ولست مو روبو رسو بیا به دا کمرشل بیم لیګلایز کی او دو روبو ورکو چې هغه د حق جوړیږي.
د کوټې د شاریانو په خبرو کې مو دا هم واوریدل چې د دوی په وینا د ټینکرو مالکان اوبه په دومره زیاته بیه ورباندې خرڅوي چې د دوی تر وس وتلې دي. نو ابیاس جوګیزی دا خبره ومنله چې دا ستونزه سته او د ولس ګیله پر ځای ده، خو د ده په وینا دوی د دې مسلې د هواري لپاره هم د جدي ګامونو اخیستو لپاره تیاری کوي.
دا بالکل د دوی خبره زه صحیح ولم. ټینکر مافیا او د کم واسا مافیا دا دنه دا دوی سره شریک دي. د کوټې په حواله له میر سره میټینګ کوم او ټول د علاقې ناظمان کونسلران پر دې کار اچوم چې هغه پر دې چک ساتي او هر ځای ته پر فکس ریټ اگر ریٹ سی مستاکو اگر ریٹ باندې با واغه خلکو ته اوور ملاوز
نو بیا جوګیزی ویل چی کچيري د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې د کوټي د اوبو لپاره اعلان سوی لس عرب روپۍ د چارواکو د جیبونو پر ځای پر دې مسله لګول سوی وای نو نن به د کوټي شاریان د اوبو لنشتوالي سره نو مخامخ
دا مشال ریډیو دا
افغان ولسمشر اشرف غنی یو فرمان خپور کړی دی په کوم کې چې په دې وروستیو کې چې دته د منظورۍ لپاره وړاندې سوي یو شمیر ګامونه ناقانونه ګرځول سوي دي. په کابل کې د قانوني ایچ آر او کارپوهان وایي چې دا د ولسمشر د واک په دایره کې ده چې د داسې ګامونو مخه ونیسي. دا چې دا ګامونه څه دي راځي په دې اړه د سیفي الله ستانکزي رپورټ وورو.
افغان ولسمشر په یو فرمان کې ټول هغه فرمانونه او حکمونه چې د چارو ادارې لخوا جمهوری ریاست ته نوي وړاندې شوي ناقانونه اعلان کړل. د ولس جرګې دویم مرستیال او ځینې حقوقي کارپوهان دغه فرمان صادرول د ولسمشر له صلاحیتونو بولي او وایي چې دا د قانون د حاکمیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ولس جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې به بېلابېلو چارواکو حکمونه صادرول چې خپل سره یې رامنځته کړي وي. دی وایي که ولسمشر د فساد د مخنیوي او د قانون د حاکمیت په هدف دا فرمان ورکړی وي مثبت او پر ځای اقدامې کړي.
تبند اصلاحاتو لپاره به ان شاء الله تعالی رئیس جمهور به داسې نیت نه لري چې د رکاردار ځان پورې محدود کړي. خو تاسو ولیدلی په پام باندې یو معاون به یو چاته فرمان ورکاو بل به بل ته ورکاو یو هماهنګي په منځ کې نه وه. نو په دغه خاطر باندې کېدای شي رئیس جمهور دا اقدام کړی. موږ ته ښه له هر څه نه بلاتره دا ده چې یو ښه حکومتدارۍ لپاره کوټري ګامونه پورته شي او د فساد مخنیوي په حق کې به زما په نظر باندې دا یو بهتره ګام وي.
ښاغلی احمدزی وایي تر اوسه پورې رسمن دا فرمان ولسی جرګې ته نه ده رسېدلی خو له رسېدو سره سم به پرې بحث وشي. د جمهور رئیس په دغه فرمان کې پنځو ټکو ته اشاره شوې ده. په دغه فرمان کې راغلي چې ټولې ادارې باید خپل وړاندیزونه او اسناد د چارو ادارې له لارې طی مراحل کړي. د چارو ادارې مکلفه ګڼل شوې چې دا وړاندیزونه او اسناد وڅېړي او بیا یې ولسمشر ته وړاندې کړي. د فرمان له مخې دا اداره د جمهور رئیس فرمانونه باید تر ثبت وروسته خپاره کړي. په فرمان کې راغلي چې له دې پرته ټول صادرېدونکي فرمانونه ناقانونه دي او د یاد فرمان پر تطبیق باندې څارنه هم د چارو د ادارې دنده ده. ځینې حقوقي کارپوهان دا د ولسمشر صلاحیت بولي چې فرمان صادر او توشیح کړي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپو نصرالله ستانکزی د دې مطلب په څرګندولو سره هغه اندېښنې له حقوقي پلوه ناسمې بولي چې ګواکې ولسمشر په دې فرمان سره د ځینو نورو چارواکو واک محدود کړی دی.
مالی مسایلو که غیر مالی مسایلو که تکرار مسایلو که دغه ټول موضوعات بله مربوطو اداراتو نه اداري امور ته راتلل او راځي هلته تحلیلیږي. جمهور رئیس صلاحیتونه په قانون کې ډېر مشخص شوي دي. اجرایه رئیس صلاحیتونه سیاسي صلاحیتونه دي، یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوي دي. که چېرې جمهور رئیس خپل صلاحیتونه هم ورکوي باید یو حقوقي مبنا ورته پیدا کړي. په غیر له هغې کې یوازینی مرجع چې د حکم د صلاحیت وړ ده تر شپږم ماده د اساسي قانون د حکمونو پر مبنا د هغه جمهور رئیس.
کارپوهان په داسې حال کې له حقوقي پلوه د ولسمشر وروستی فرمان پر ځای بولي چې یو شمېر نورو بیا دا فرمان د ولسمشر لخوا د واک د انحصار کولو په معنا بللی دی. ومو غوښتل په دې اړه د اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو زموږ له هڅو سره سره چارواکو په دې اړه نظر رانه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د یمن د حالاتو په اړه د افغانستان د دریځ پر لور. افغانستان وایي د سعودي عربستان د ځکنی د بشپړتیا لپاره به خپل ګامونه پورته کوي. احمد شبر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د یمن د مشروع حکومت حمایت وکړ او ویل که عربستان ته هر ډول ګواښ متوجه شي د افغانستان دولت او خلک به د دغه هیواد ملاتړ وکړي. ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان دولت د علماو د شورا له غړیو، له روحانیونو، سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره په دې برخه کې سلا مشورې کړې دي او د افغانستان دولت او خلک له سعودي عربستان سره نږدې ژورې دینی او تاریخي اړیکې لري. نو په عربستان کې د مقدسو ځایونو دفاع د هر مسلمان دنده ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت په شورا کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د سیمې سوله او امنیت خورا مهم دی او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادو ترمنځ باید د ورورۍ فضا رامنځته شي چې د دې لپاره افغانستان خپلې هڅې کوي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان دولت او خلک په ټول ځواک د هر راز ګواښ په موجودیت کې د عربستان د مسلمان ورور هیواد تر څنګ ولاړ دي. له تیرې پنجشنبې راهیسې د عربستان په مشرۍ د فارس خلیج عربي هیوادونو او په افریقا کې مصر او سودان په یمن کې پر حوثیانو بمباري پیل کړې ده. حوثیان چې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، پر مرکز صنعا واکمن دي او په وروستیو کې د یمن ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي له صنعا عدن ته وتښتید او له عدن څخه عربستان ته ولاړ. ریاض وای چې په یمن کې د عبدالرب منصور هادی په مشرۍ د مشروع حکومت ملاتړ کوي. د ارګ په اعلامیه کې د عبدالرب منصور هادی نوم نه دی اخیستل شوی، خو په یمن کې د قانوني حکومت حمایت شوی دی. بل لور ته ایران له عربستان څخه غوښتي دي چې په یمن باندې له بمباري سمدستي لاس واخلي او ګڼ عربان تهران ملامتوي چې د حوثیانو حمایت کوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوې د خبرونو د لنډیز پر لور بولار شو. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند د تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور پورې کړی دی چې له سرکاري وسایلو کار اخلي. په دې اتحاد کې د شریک عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشرانو د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د باچا خان په مرکز کې تر غونډې وروسته دا څرګندونه کړې ده. د بلوچستان حکومت وایي په کوټه کې د اوبو د نشتوالي د مسلې هوارولو لپاره جدي ګامونه اخلي. د صوبې د عامه روغتیا او کوټې ښار ته د اوبو د رسول ادارې وزیر نواب ایاز جوګزی د چهارشنبې په ورځ مشال لري ته وویل چې په کوټه کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره لومړی هغه ګامونه پورته کوي چې لږ وخت اخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د فرخندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د یادې لپاره به دولت لاس پکار شي. له ارګ خبر سوی خبر پانه لیکي چې دا پریکړه د ملي امنیت شورا د خپلې غونډې په هغه برخه کې وکړه چې د فرخندې پر قضیه پکې خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویټزرلند کې د ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د خپل سفر موده وغځوي. د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو او ایران په دې خبرو اترو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یو تړون پر سر غږیږي. د دې تړون په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به یې پردي هیواد په لګیدلو سخت اقتصادي بندیزونو کې نرمي راځي. تاسو مشال ریډیو اوره او زو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانون په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپانې لوست دی.
جنگ ورسپانې خپل اداریه پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت له خوا شپږ میاشتې وقفې وروسته د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاری کړې شوه. ورسپانې لیکي چې په نړیوال کچ د تیلو په نرخونو کې صدومره اضافه خو نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د منځني ختیځ حالاتو په رڼا کې د تیلو پر رصد اثر پرېوته دی چې له وجې په نرخونو کې اضافه وکړې شوه. ورسپانې لیکي چې کله هم د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې لږه اضافه وشي نو امروزه د استعمال شیان خرڅونکي د شیانو نرخونو کې ډیره اضافه وکړي نو حکومت لا د دې صورتحال مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانې هم خپل اداریا د تیلو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې یو څو میاشتې وړاندې حکومت چې کله د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو نو اولس خوشاله و چې اوس به د امروزه د استعمال شیانو په نرخونو کې هم کمی وکړي شي، خو بدقسمتۍ نه داسې اونه کړې شو. ورسپانې لیکي چې حکومت دې د هر قسمه شیانو په نرخونو نظر وساتي او کوم دکانداران د نرخونو سیوا کولو کوشش وکړي نو په ضد دې سخت ګامونه پورته کړی شي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا شمالي وزیرستان کډوالو په واپسې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن له وجې نه صرف ترهګرو خاتمه وکړی شوه، بلکې ملک کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. ورسپانې لیکي چې د ضرب عزب اپریشن له وجې په شمالي وزیرستان کې قریبا 300,000 خلکو خپل کورونه پرېښودل او د ملک په نورو برخو کې پناه واخیسته، خو قریبا 300 میاشتو وروسته د متاثرینو مرحله وار واپس شروع شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د متاثرینو دوباره آبادکاری یو مشکله مرحله ده نو د وفاقي حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې نه صرف د متاثرینو سره کورونو جوړولو کې مرسته وکړي، بلکې چې د کوم خلکو کاروبارونو ته زیان رسیدلې دي نو هغوی سره د هم مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې داسې ښکاري په راتلونکي کې به هند، پاکستان او چین په بحر عرب کې خپل اټمي وسلې ځای پر ځای کړي. بلخو وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې جګړه له وخت تیرېدو سره د دوی په وینا لارونو نوره خونړۍ کېږي. د دواړو مقالو غټه کې یعنی ساجمل وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجللی کې په داسې حال کې چې نړۍ په هغه ګواښونو غور کوي چې اټمي وسلې لرونکي هیواد ایران یې د منځني ختیځ لپاره جوړولی شي، په بحر هند کې تر دې زیات د اټمي وسلو پیداوار په خطرناک او بې ثباته توګه مخې ته راځي. مقاله لیکي ښکاري داسې چې په راتلونکو کالونو کې هند، پاکستان او چین به په بحر هند کې په ګڼ شمېر کې اټمي وسلې پر ځای کړي. څېړونکي د ډېرې مودې راهیسې هند او پاکستان ته په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیوادونو جنوبي ایشیا ته د اټمي جګړې لپاره د یو ځای په سترګه ګوري. مقاله لیکي دا یوازې شکونه نه دي، بهر ملکی ډیپلوماټان په مختلفو موقعو د دې ویرې له وجې له اسلام آباد راوستل شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي کې اټمي وسلې وکارول شي. پاکستان خپلې اټمي اساسې نه یوازې د خپل ځان لپاره دفاع بولي، بلکې دوی د دې هم جوګه کوي چې د هند پر ضد د غیر روایتي وسلو کارول لپاره ورته موقع برابر کړي. بلخو وال سټریټ جورنال په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړو په اړه لیکلي چې افغان جګړه له وخت سره نوره خونړۍ کېږي. تیر کال د پوځي او عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تر یو ریکارډ کچې پورې زیاتوالی شوی او داسې هیڅ نښې نه ښکاري چې تشدد به دا کال ختم شي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې ډېر زیات تشدد لیدل شوی دی. په سنګین کې دننه او په شاوخوا نورو سیمو کې په مرګ ژوبله کې اضافه شوې ده او دغسې په لشکرګاه سیمه کې ګڼې خونړۍ چاودنې هم شوې دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې نه په شا کېږي، افغان سرتیري او پولیس د یو مشکله پسرلي لپاره تیاریانې کوي. زیاتره کسان دا باور لري چې افغان ځواکونه به په هغه ځایونو کې بریا ترلاسه کړي چېرته چې بهر ملکي ځواکونه د هغې طریقه کار نه دی کامیاب شوی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د لنجمن ټیپ پروګرام په اړه به خبرې ترینن په دویم ورځ د سویزرلند په لوزان ښار کې دوام کړی. د خبرې پر دې سربیره کیږي چې د دې خبرو چې کوم هدف دی پر تړون پر چوکاټ سره سلا کېدل هغه نیټه تیره سوه، خو شایي چې د دې خبرو اترو لپاره نن پر ټول غاړي یو ځل بیا سره کښېني. احمد شبر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویس کې نن پاتې شي څو د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف تیره ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به لږ تر لږه د پنجشنبې په ورځ هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرو ته انتظار شي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مسؤول جاش ارنست په واشنگتن کې خبریالانو ته تیره ورځ د دې خبرو په اړه وویل: لا هم یو څه اختلافات د یوې موافقې د رسیدو لپاره شته. د همدې لپاره خبرې روانې دي. تر هغو به خبرې دوام وکړي چې ګټورې وي. موږ به هڅه وکړو چې یوې ډیپلوماتیکې موافقې ته ورسیږو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل لوري د بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او امریکا چارواکي وهڅول چې له وخته استفاده وکړي. جواد ظریف زیاته کړه چې شایي بیا داسې فرصت میسر نشي. جواد ظریف دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لس دقیقو خبرو وروسته وکړې. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مشر جاش ارنست بیا وایي چې تر اوسه لا له نړیوالې ټولنې سره ایران بشپړې ژمنې نه دي کړې. خبرې ګټورې دي، خو تر دې دمه مو هغه څرګندې ژمنې چې نړیواله ټولنه یې هڅه کوي نه دي ترلاسه کړي. نن اتمه ده چې د سویس په لوزان کې د ایران د اټومي هڅو په اړه خبرې روانې دي. تېر ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر خبریالانو ته د دې امکانات رد نه کړل چې ممکن دا خبرې ناکامه شي. د اسرائیل صدر اعظم تېر ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې یو ځل بیا خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې له ایران سره یوه موافقه باید د اسرائیل د خوندیتوب له ضمانت سره ملګری وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې پاکستان له یو معما یا ستونزې سره مخامخ دی. د اژانس په لیکنه پاکستان غواړي چې په یمن کې د هوتسي یاغیانو پر ضد د ائتلاف برخه شي، خو په ملک دننه هم له دې سره مخالفت موجود دی. جان اکل کوزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان چې دا مهال په اسلامي نړۍ کې یوازینی اټومي طاقت دی، سعودي عربستان ته پوځي او تخنیکی مرستې ورکوي او ریاض په مقابل کې پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې ارزانه تیل او سترې مالی مرستې ورکوي. په دې سربیره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان له شاهي کورنۍ سره ډیر نږدې شخصي اړیکې لري او په دې توګه داسې ښکاري چې پاکستان ممکن د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد عربي ائتلاف کې شامل شي. خو اسلام آباد له خپل دریځ نه یو څه په شا شوی او دا ځکه چې یوې خواته د خپل پخواني دوست او متحد عربستان خیال ساتي، بل لور ته شیعه ایران ګاونډی دی چې په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد حملو سخت مخالفت کوي. اسلام آباد وای د سعودي عربستان لزمکري تمامیت نه به دفاع وکړي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه یې سیمې ته عسکر او پوځي وسایل نه دي استولي او دغه راز وای پاکستان به په هیڅ هغې شخړه کې ځان ښکیل نه کړي چې مسلمانان په فرقه یي لیکو ویشي. د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوی ائتلاف هڅه کوي چې د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پر وړاندې د حوثیانو پاڅون ختم کړي او دې مسلې د سنی عربي ائتلاف او شیعه ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. فرقه یي شخړې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیاتې شوي او په ډیرو مواردو کې شیعهګان پکې په نښه کیږي. د پاکستان د نفوسو په سلو کې شل شیعهګان دي. څېړونکی او لیکوال عمر جاوید وای اسلام آباد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د پوځي تعهد په اړه باید له احتیاطه کار واخلي او دا ځکه که چیرې دا کار وکړي په پاکستان کې وحشتناکې او خطرناکې سنی ډلې به نورې هم جدي شي. د جاوید په باور که څه هم چې د یمن شخړه په ښکاره ډول فرقه یي شخړه نه ده، خو د پاکستان په داخل کې ډلې چې د ایران او د پاکستان د شیعهګانو پر ضد دي دا به یوه فرقه یي یعنې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړه وبولي. د پاکستان لپاره بله ستونزه دا ده چې پوځ یې په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو او ترهګرو پر ضد په جګړو بوخت دی او دغه راز له هند سره په پوله هم قوي پوځي حضور لري. دا به ورته ګرانه وي چې خپل ځواکونه یمن ته هم واستوي. سعودي عربستان پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې مالي مرستې کوي، په ټیټه بیه تیل او پورونه ورکوي او یوازې تیر کال دې هیواد ته 1.5 میلیارد ډالره مرسته ورکړې وه.
د برتانیا ګډون ورځپاڼه په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم افغانستان او نړیوالو پر دې مسله باندې په اربونه ډالر خرڅ کړي دي، خو دا لا هم پر ځای پاتې ده. فرخنده اسد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې څنګه د نړیوالو عسکرو د وتلو وخت را نږدې کیږي، هغه همره د افیمو په کار کې زیاتوالی راځي. امریکا او غربي نړۍ غواړي په دغه هیواد کې د افیمو کار کم او بیا ختم کړي او خلک باید د افیمو په ځای نور فصلونه وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د افیمو د کار د ختمولو په عمل کې تر ټولو زیاته ګټه د سکیورټي شخصي کمپنۍ بلیک واټر ته رسیدلې. دغه کمپنۍ چې ډېر ښه نوم هم نه لري، د افیمو د ختمولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت دغه کمپنۍ ته 15.9 میلیونه امریکایي ډالره ورکړي دي، خو لا هم په دغه لړ کې خاص پرمختګ نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د امریکایي چارواکو تر مخه دغه کمپنۍ افغان عسکرو ته روزنه او سامانونه ورکوي چې څنګه به دوی د افیمو کر ختموي. ګارډین لیکي په تیرو 14 کلونو کې امریکا په افغانستان کې په بلیونونو ډالره مصرف کړي دي، ځینې د بیا رغونې په کارونو او ځینې د امنیتي مسلو په هوارولو لګېدلې. ورځپاڼه لیکي په دغه موده کې د امریکا لخوا د نشه یي موادو د ختمولو هڅې هم بې نتیجې پاتې شوې دي او له دغې سره لا نور هم د افیمو کار زیات شوی دی. د تیر کال په دسمبر کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې 2011 کال راهیسې د افغانستان د کروندې 60% ځمکې باندې د افیمو کار کیږي. ملګرو ملتونه دا هم وایي په تیره موده کې د نشه یي موادو کاروبار د طالبانو لپاره د آمدن یوه مهمه ذریعه پاتې شوې ده او له دغې لارې مالي ګټې ترلاسه کړې دي. ګارډین لیکي په 2010 کال کې بلیک واټر په هغو کمپنیو کې وه چې د امریکا لخوا ورسره د 10 بلیونو ډالرو تړون شوی و چې په ټوله نړۍ کې به د امریکایي ډیپلوماټانو حفاظت کوي، خو دغه کمپنۍ په نړۍ کې دومره ښه شهرت نه لري او ځکه ځینې شمیرې دا هم ښایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ختمولو په نړیوالو هڅو کې بلیک واټر په میلیونونو ډالرو ګټه ترلاسه کړې ده. ولې د افیمو د ختمولو مسله په افغانستان کې اوس هم لا په خپل ځای پرته ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پاڼه وړاندې کوو. د خبرونه په تکراری توګه خبريږي خالد خاني کوربدی.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې دا خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت دغه لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه د هندوانو د وخت آبادی، پوهنتون او معبود خانه، د بیلابیلو وختونو سکې، بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته میلو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم سیرنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمس ته دوه لارې تللی چې یوه د کاټلنګ په لار د بابوزو پجا او رامه په غرونو او بلا د شاباز ګاړی نه د رستم او د پیرسی په سیمه دغه غر ته رسیدلې ده، خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده چې په درې ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غر ته رسیدلی شي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط څېړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د څېړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق له د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق له ډاکټر نسیم وای
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یار دا دومره لري د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وي نو یار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. زه قسمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ ته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا پړومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او ستل شوی دی، خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی، خو دا د پوینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تله دی، کولونل دین دا بلی ورته تله دی، دا سنور دا ودی خود په دې باندې بیا تحقیق چې کړو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلته لک کار شو او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شو دی، خو اغه دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی چې دا د بود وخت او یاد اغه خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سوات او د ګندارا نور سیمه د بودمت د اثر لاندې وي، نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم او کتنو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېده، د هندوانو خبرې کېده، د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق می پوکو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نظر یونیورسيټي و.
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دلته راغلی دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیون سانګ د دغه نه د معلومیږي چې دا تله وکشمیس مسته فاین نو تله او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی وغیره دا ټوله کیسه کوي. کوکل چې د کشمیس مس نه دا سکیر او وته او داغي مهرون راوته او پاغي کې دی او داغي خدایان نه چا ته منګ بی مدی وی وایي داغي ذکر شوی دی. اقه ذکر هیون سانګم کړی دی چې الته لاړ شو د لل لل نو خلک راځي نو دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی
او هغه به دا ذکر کوو چې یر زه د یو ویلي نه لاړ شم بل سلطنت ته نه نوځم د بل نه بل سلطنت ته نه نوځم که لکه کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټولې سکې مختلف دي هغه تاسو ته په ګندارا کې بل ځای کې نه ملاویږي
دا کشمیر مس نه موندل شوي سکو تمغو او تختونه د لرغوني آثارو کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه په غرونو دغه سیمې ځان ته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وایي
هغه داسې ذکر دی چې کی وایي چې دلته غر دی هغه ته شریمینجا وایي اوس خو ورته دي سکره وایي خو په هغه وخت کې به دل شریمینجا ویله او بیا وایي چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وایي سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وایي دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکاری جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو ټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنه موندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل گنداری ته په اومه صدی کې راغلی چې بیا وروسته د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه په ټوله گنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتملو شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدی کې مسلمانان راغلی محمود غزنوی خو نه د په اومه صدی کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضه په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دغه سکې تاریخ اسلامی تاریخ شیدے دا دی سیمی دا دا ومی سادے نشروع کی گی
ڈاکٹر نسیم وائی چی دا کشمیر سمس پاجا اور آما دا غرون دویت دا سکون علاوہ دا غلطا دا انسان دا جن جواک اور نور پر روزمرہ جندگی کے دا استعمال سیزونا ہم ملو شوی دی
اور چی کل من کدائی کونا من تا ہر قسم سیز ملائی بھی گیا آغا سیزونا خام آخا تلیل بھی دا آغا خلق و سرکم چی دلتا پادی شی بھی دا غی دا روزگار سیزونا ہی دا غی دا کاروبار سیزونا بھی دا غی آبادیانی بھی دا سکون علاوہ دا سکون کو تمنګ زکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکړي کنه دا غي لوخي لرګي ملو شي دي دا غي مجسمه د خپل خدا دا غي د خدایانو ملو شي دي دا غي دیوي ملو شي دي دا غي غشي ملو شي دي چې پاري باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوی دي
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مونډل شوی دی دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخنه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا تاریخ چې دی مختلف لري مونږ ورته څنګهو کې وایو څنګهو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو مونږ یو ته پری ایسټی وایو بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اګریکلچر شو او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بسی کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې گندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مت د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمسنه مونډل شوی آثار سرګندوی چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هو د ډیر وخت نه بد قسمتي در چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغې چې کوم مذهبي کتابونه وې داسې ورته مونږ یې داغې زده کړې به هم راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بد مت چې وو دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به یې علم حاصله وو. د هندوانو دپاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره. زمونږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سماس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانی ملو شوی دی چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدای نه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچنې ملو شوی دی چې هغې کې باغې وړک دغه کولو، هغې کې غشي ملو شوی دی، د هغې د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره د هغې کوم چې خانقاه ده یا یونیورسټي ده مناسب نو هغې سره د هغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي، لکه د هغې بوتان ملو شوی دی، د هغې منتراز چې دي هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویزونه دا ملو شوی دی.
دا لرغوني آثارو کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېښمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې اکلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه و. خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برهمي وایي، کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمي ملاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکل کېږي څنګه د انګریزي په شان دی. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغې له ما نوم ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط و په دې ایریا کې و. بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکریپټ نه دی ډیسایفر کړی، لکه دا هغه مونږ لوستلی نه شو، نو په هغې اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د دې معلومات پر اساس د دې تاریخ په حوالې سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په حق لولي کېږي چې د دغه دویم سر ته څوک نه دی رسیدلی، او دغه یو تاثر دی چې گنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړي دي او دغه غار تقریبا 200 میټره پورې اوږد دی.
موږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي وو، کودایم کوله موږ د دې سر ته رسیدلی. موږ معلومه کړه هغه موږ زه چې 200 میټره ویم نو دینا پته ولګي چې اردا موږ مناب کړی دا نو موږ دا غي اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک التزین وایي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله آی کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بندي کې د غزې کې، نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې. خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناب تول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر نسیم وایي چې د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه دعوې غلط ثابت کړي دي چې ګنی کشمیر سمس د بت مت ځای او بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغوی دا د بت مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او داغه مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه داغه خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی، مختلف فارم کې هغه ویشنو خدای دی هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی، نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بت مت سره.
ګران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پېښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.